ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګولد رز وزارت لسم کال د سپتمبر ولسمه نیټه د وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د نهه نیمې، په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې یوه بجه ده. د ډیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینا احسن
او زه رحمان بنره
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمه موضوعات هم ستاسو لپاره په دې خبرونه کې راوړي دي. خو لاول سرټکي،
د پاکستان نوی منتخب صدر عارف الوی نن پارلیمان ته په خطاب کې ویل د پاکستان پارلیمانی نظام د ګډوډۍ یا بے ثباتۍ ښکار شوی دی. هغه دا خبرې په داسې حال کې کولې چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مخالفو ګوندونو سخت احتجاج کوو. دا یو مهم موضوع ده او په دې به تفصیل درکوو.
د پاکستان د مرکزی حکومت د پرمختیا منصوبه بندی وزیر خسرو بختیار د سینټ قائمه کمیټه ته ویلي حکومت به د پاکستان او چین اقتصادي رهداري پروژې ته بیا کتنه کوي او په ممکنه توګه پکې بدلون هم کولای شي.
او د ملګرو ملتونو ادارې په خپل یو رپورت کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو لپاره د مالی خندانو ختمولو په لړ کې زر تر زره د پیسو ورکولو لپاره غږ کړی دی.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ.
د ډیوی ریډیو په دې خبری خبرونه کې تاسو یو شمېر مهم رپورټونه اورئ. کدا خبرونه غواړئ چې تاسو نیخ پنیغه هم وګورئ، زنګ فیسبوک ته وی او ای ډیو، زنګ په فیسبوک وی او ای ډیو باندې هم تاسو دا خبرونه نیخ پنیغه کته شي. زنګ ویب سټ ته www.voadivanis.com. پاکستان کې په 15 جولای د انتخاباتو وروسته نوې حکومت جوړ شوې ده او نوې صدر عارف الوی نن په لومړي پارلمان ته وینا کړې ده. هغه چې دا وینا کوله نو په پارلمان کې شور وو، احتجاج وو او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند خلاف نعره پورته کړې. هم په دې موضوع سوچ مخ کې د واشنگټن کې ډیوه خبریال نوشروان کلندر، په اسلام آباد کې د خبریال الیاس خان نه تازه معلومات اخیستې دي.
نو پارلیمانی کال شروع کیږي، نو حکومت راشي، نو دا آئین د شک دلان دی. ولس مشر پارلیمان ته خپل لړومبه وینا کوي او هغه کې د دې بنیادی مقصد د یو خپل گائیډ لاین ورکوي چې حکومت په کوم کومو تګلار باندې د امت قرآن دی بوزي. نن دا غرم چې کوم نوی صدر منتخب شوی دی پاکستان تحریک انصاف ډاکټر عارف الوی، هغه دغه لومبۍ وینا لږه شېبه وړاندې د پارلیمان ګډې غونډې ته کړې ده چې په هغې کې زیاتره چې کوم د ده د توجه وه، نو هغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم منشور کې د کرپشن یا د بډې رشوتونو د خاتمې په هړه باندې چې کوم دوی ناره وخلې وه، نو ده هم په دغه باندې ډېر زیات زور ورکړلو او د ده دغه وینا وه چې د پاکستان چې څومره ستونزې دي په دې کې د ټولو نه غټه ستونزه چې کوم ده نو هغه کرپشن دی او دغه اقرابه پروري ده چې د وجه پاکستان مخ په وړاندې نه ځي او زموږ مسایل چې کوم دي نو دا ورځ په ورځ زیاتېږي. خو ده دغه هم یو تعریف وکړلو چې دا یو ډېره ښه خبره ده چې دریو اسمبلیانو خپل موده پوره کړله او اوس د جمهوریت په دغه کې اوس هم زموږ چې کوم سیاسي نظام دی دا د مختلفو وجو په بنیاد باندې د عدم استحکام ښکار شوی دی. خو بیا هم دا ښه خبره ده چې جمهوریت په پټلۍ باندې روان دی او خپل کار سرته رسوي. دغه رنګ د ده دغه وینا وه چې دې دپاره به د کرپشن د خاتمې دپاره به مونږ ته یو صاف شفاف نظام جوړول وي او د اعتصاب چې کوم ادارې دي دا به مضبوطول وي. دغه رنګ د ده وویل چې پاکستان دا وخت یو مقروض قوم جوړ شوی دی چې ډېرې زیاتې قرضې اخیستې دي او زمونږ چې کوم دې دپاره به مونږ خپله سادګي راولو په خپل ژوند کې او همدغه بعد سادګي به زمونږ د پاکستانیانو د ټولو نه لوی شناخت وي. دغه رنګ ده د توانایي او د بجلۍ بحران یا معاملو باندې هم زور واچولو چې دې ته د حکومت خصوصي پام ورکړي او د اوبو چې کم دا زیا کیږي د دې اودولو لپاره دی نوی ډیمونه جوړ کړل شي. دغه وینا وه چې ملک خوشحالي ده او د دې لپاره دغه رنګ ډیمونه او د اوبو ذخایر ډېر زیات ضروري دي. دغه وینا وه چې بلوچستان تر څنګه چې څومره لري پرتې کمزورې سیمې دي د پرمختګ په حواله سره هغه مخ په وړاندې راوستلو باندې د حکومت خصوصي پام ورکړي. د آبادۍ په مسایل او د وسایل چې کوم وسایل دي په دې کې ټولر راوستلو باندې زور ورکړلو او د د چکم ځوانان دي د دا وې چې دوی ته د میرټ او قابلیت په بنیاد باندې روزګارونه ورکړل شي، دوی ته د سکل ورکړل شي چې دا غرنګ دوی نه صرف په ملک بلکې په هر هیوادونو کې خپل روزګار او عزت سره ترلاسه کړي، بل دا وې چې تر کې لزمونګه د اقتصاد د لپاره ډېر بنیادی مهم سېکټر دی او په دې باندې د خصوصي توجه ورکولو ضرورت دی.
الیاس خان،
پاشای یو جدید نظام ضرورت دی او تعلیم، صحت او د زنانو خیر خګړې باندې هم د دوی حکومت دا په خپل ترجیحاتو کې راولي.
الیاس خان، په پاکستان کې د سیویلین حکومت او د پوسټ ترمنځ همیشه د اختیاراتو په حواله سره خبرې تر کیږي، خارجه پالیسۍ په مت کې نو خارجه پالیسۍ په حواله سره هغه څه وي چې دا به سیویلین حکومت څنګه جوړي؟
نو دغه بعد د خو چې دا چونکه کلندر صاحب یو رسمي خطاب وی څنګه چې ما وې نو په دې باندې بیا بحث کیږي، خو خارجه پالیسۍ په حواله سره دغه ویناوه چې پاکستان به ټول چې کوم ګوندی هیوادونه دي هغه سره ښه اړیکې غواړي، دغه رنګ د روس بشمول ایران، افغانستان، هند پورې د ذکر رکړو چې د ټول هیوادونو سره د ښه اړیکې غواړي، او د افغانستان په حواله سره دغه ویناوه چې په افغانستان کې امن وي نو دغه امن به په پاکستان کی هم وی، او مونږ غواړو چې یو د مستحکم او پرامن افغانستان مونږ په دې په حق کې یو د لپاره خپل هڅه جاری ساتو. د غرنګ د هند سره هم د خپل اړیکو ذکر وکړو، پاکستان د هند سره د کشمیر په شمول په ټول شخړو باندې خبرې اترې غواړي، او غواړي چې دا مسلې دې د خبرو اترو په لار باندې حل کړي. د غرنګ د چین په حواله سره هم د دوستانه اړیکو ذکر وکړو، او د سی پیک په حواله سره د وی چې دا د امید ښکارا کو د سی پیک کې څومره منسوبې دي دا به ډېر په توندۍ سره مکمل کیږي.
ها، او په اخره کې راته دا لړ حال راته عمره کې چې اپوزیشن آیا پارلیمان کې موجود مطبوعات خدا وو چې هغه واک آؤٹ کړی دی، نو څه صورتحال دن پارلیمان کې؟
جی بالکل، چې څه ټیمه ولس مشر خپل تقریر شروع کولو نو هغه وخت اپوزیشن چې زیاتره پکې د نن لی غړي شامل وو هغه په خپل چوکونه را پاسېدل او چېغې سوریې شروع کړې، او دا هغوی چې څنګه دغه یو مطالبه ده چې کوم په دغه تیر الیکشن کې دغه درغلی شوي دي دې دپاره دې د دغه دپاره دې یو پارلیماني کمیشن جوړ کړی شي، او دوی دا وایي چې حکومت دوی سره دا وعده کړې وه چې دا پارلیماني کمیشن به ډېر زر جوړېږي، خو تر دې دمه پورې په هغې اس قسمه عمل درآمد نه شوی، او وروسته د چېغې سورې نه وروسته دوی د ایوان نه واک آؤټ هم وکړلو، او د هغې نه وروسته چې کوم دی بیا ولسمشر خپل تقریر شروع کړو.
ډېره مننه الیاس خان.
زه خبر ورکو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د منسوبې سی پیک منسوبې په حواله سره د پاکستان د وفاقي حکومت د پرمختیا منسوبه بندي وزیر خسرو بختیار نن د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي دي چې د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژې ته بیا نه کتن کېدئ شي، او په دې کې په امکاني توګه بدلون هم راوستل کېدئ شي. پیر ولایت شاپې تفصیلي رپورت تیار کړی.
د پاکستان د پرمختیا مرکزی وزیر خسرو بختیار د سینټ قائمه کمیټې پړوند چین پاکستان اقتصادي رادارې سره تړلې پروژو ته بیا کتنې او د دې کې د بدلونونو راوستو په خلې کړې دي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ اندېښنې لري چې ګنې د پاکستان مرکزی حکومت دغه اقتصادي پروژه باندې اړو د سره کار ودرولې شي. د پاکستان مرکز کې د تحریک انصاف ګوند واک تر لاسه کولو نه پس پړومبي ځل حکومت لخوا د سی پیک په حق له قائمه کمیټې ته بریفنگ ورکړی شوی دی. دا په داسې مهال چې په روستو کې د امریکای حکومت نړیوال مالیاتي ادارې باندې غږ کړو چې ګنې پاکستان لري په داسې ډول قرضې ورنکړي شي کوم چې پاکستان سی پیک پروژې لپاره کارولې شي، او د دې روستو که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت او د باندینو چارو وزارت نړیوال مطبوعاتو کې د پاکستان د تجارت وزیر د خپل سی پیک ته د بیا کتنې خبر رد کړی و، او بیا د پاکستان د فوج سر لخکر او د چینایي حکومت لخوا جاري کړی شوی بیلابیل بیانونو کې دغه پروژې جوړښت کار سر ته رسولو عزم څرګند کړی شوی و. خو دغه بیانونو په ترڅ کې د پاکستان د پرمختیا وزیر خسرو بختیار اقتصادي رادارې سره تړلې توانایي پروژو د شفافیت په اړه راپورته کیدونکې اندېښنې په ځای ګرځولې وې، او نن د سینټ قائمه کمیټې ته دغه پروژې په حق له بریفنګ په مهال هم خسرو بختیار د سی پیک پروژې کې د بدلونونو یادې تر بیا کتنې خبرې کړې دي. دغه بریفنګ کې موجود د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ په موجوده حکومت باندې هم د وړو ایالتونو نه تیریدون کې غربي لارې جوړخ کار پام غرزول تورونه لګوي او زیاتوي چې ګنې دا امکانات شته چې موجوده حکومت اړ د سره په دغه پروژه باندې کار او دروي
دا حکومت سره غره دي دا امکانات شته چې بالکل افیکس دي دا سیس کړ چې پرځې باندې ودرول شي دا خبرې مر روانې دي سپیر ډېر کم ونه دې سپیک کې ډېر کم دل سپیر بیا خاص کر یہ غربی روڈ خود بالکل اچھی دلچسپی نہ ہو غربی روڈ تر وہ سب پورے سے کم موٹر وے دی یا ہائی وے دی جوڑول آئی لاہور سکر پور خود بالکل زیادہ کی پر اتہ میں سی او کار کے بدام مکمل ہے اور غربی روڈ سے تر وہ سب پورے جائے خان روک روک کوٹا کوٹا سوراب یعنی خوشدار تو اس پر پیسے وہ نہ دیتے ارتھ اور نہ دیتا پار تو اس پیسے سدے بلائے بعد پیسے وہ پیدا کی یا پر اتن کے بجٹ کے داو سمڑ کو پیسے وہ دل دوں
او د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي د کمیټې زنانه غړي سېنټر ستاره ایاز وایي چې دوی نوې حکومتي وزیر ته غربي لارې په حق خپل سپارښتنې وړاندې کړې دي او ستاره ایاز هم دا پخلی کوي چې ګنې موجوده مرکزی حکومت سی پیک پروژې ته بیا کتنې باندې غور کوي
نو هغه دا وایي چې زاړو خو بندولې نشو ځکه چې دای کې نه کافي ډیر کار شوی دی خو نوی کې چې دنه اوس به مونږ بیا د سر نه پکې نوی پروجیکټ دی اچو نو هغه به مونږ د کراچۍ او د پېښور ترمنځ چې کوم دا ټرافیک فلو دا هغه تم ګور اکنامیک کوریډور هم مونږ سوچ کوو سو وی مے کنسیډر دات نو هغه کې اگر نور پروجیکټ چې کومې 25 پروجیکټ وي د خیبر پختونخوا د پاره نو هغه ورته ما اوه نه اوی چې مونږ شاید دا کنسیډر کوو ویلی خدا غدی چې مونږ بری وی خامخا خاصو د دې ټول پروجیکټ
پاک چین اقتصادی رادارے پا اڑا راپور تکیدون کی اندیخنو پا ترس کی دا پاکستان دا فوج سر لخکر جرنل کمر جاوید باجوا دا وقت دا چین پا درر وزنے سفر دے داربونو ڈالر پا لگخ سر جوڑی دون کی پروژہ کی دا پاکستان خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتون پام غرزولو پا سر دا پروژہ دا مخکن پاکستان کی دا تنازع تخکار دا او دا غیاد دو وار ایالتون سیاسی کی عادت پا مرکز باندی دا دی پروژہ ٹول اگٹ پنجاب ایالت تر سولو تورو نلگوی
په سوله زو کې موږ خبرونه درکو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات کم ځای ته ورسېدل او د پاکستان د هندوستان سره د لارې پرانستلو خبره څنګه ده پرانځي کې نه پرانځي تاسو به وایئ چې پاکستان کې هغه اشتهار وسوم په ټلویزیون چینلو باندې خپور شوی دی په کوم باندې چې پښتنو احتجاج کړی دی چې بده کې منظور پښتین او د هغه ملګري په هغه ځای کې خودل کېږي څه وخت چې تر هغه په ضد د کرکې په ضد پیغام خپرېږي پاغی باندې به هم یو رپورٹ دته وړاندې کوو داسې نور رپورٹونه هم دی هو کالا باغ ډیم هم پښتانه او پاکستان کې د خپل ژوند او د بقا مسله ګڼي پاکستان کې پښتانه سندیان او بلوچستان وایي چې دا ډیم د نه جوړیږي خو په پنجاب کې یو شمیر پوهان او حکومتي واکداران وایي چې دا ډیم د پاکستان لپاره ډیر ضروری دی کالا باغ ډیم باندې قام پرست ګوندونو خپل خبرګون څنګه خودلې دی کله چې دا خبره په پاکستان کې ځل بیا راپورته شوه رپورٹ په تیر کړی دی مدثر شاه
د قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین سکندر خان شیرپاو خبری غونډه ته د وینا په وخت ویل زمونږ ګوند سترې محکمې پوره احترام کوي خو مشر قاضی چې د کالاباغ ډیم د جوړولو په حق لکم بیان ورکړی دی هغه د ځمکني حقایقو سره سمون نه خوري ځکه چې دریو وړو صوبو د دغه ډیم جوړولو خلاف قراردادونه منظور کړي دي او نوموړی په دغه مهال ډیوتا صدا سوای
چیف جسټس د کالاباغ باندې کوم ریمارکس ورکړو باغې معنی زمونږ دا دغه دې شی پیدا چوک یو متنازع سبجیکٹ دی او د دریو صوبو په دې باندې قراردادونه راغلي دي ریزرویشن زم پښتا نو تاسې ایشوز نه دي چړل په کار ځکه چې موږ دا غنو چې کدا سي ایشوز تاسو چړې ناګي سره به وفاق ته خطر وي واټر ایشو چې دا بالکل موږ غنو چې د اوبو دا مسله چې دا یو اهم ایشو دا خو د دې د حل لپاره چې دی اپا کار چې موږ پورا یو باقاعده د اوبو پالیسی چې دا هغه جوړکو
او وای د اوبو جامع پالیسی کې صرف ډیمونه جوړول نه دی بلکې د اوبو صحیح استعمال د دې قیمت د صحیح فصلونو انتخاب او د سبو د اوبو برخه ټاکل ضروری دی. نوموړي په دې هم د افغان سرګندونه وکړه چې په 13 آئینی ترمیم د 2 کالو تیرېدو باوجود صحیح عمل نه دی شوی خو لږ ډیر حقونه چې سبو ته ورکړل شوي دي وفاق اوس د دې د واپس اخستو خلاف دسیسې کوي.
13 ترمیم باندې بعضې داسې خبرې کېدلې چې دا واپس کېدو دغه کېږي او موږ دا ګڼو چې بعضې دا سازشونه کوي چې دا آئینی ترمیم په ذریعه دې واپس کړی شي او بعضې داسې اقدامات بعضې خلک کوي چې دا هغې د وجې نه هم دې ته دغه رسي لګیا دی. موږ دا غواړو چې 13 ترمیم چې دی دا هغې باندې پوره عمل درآمد دي وشي او موږ خو دا غواړو چې دې نه زیات هم نور هم ثبو ته خود مختاري ملاوېدل پکار دي.
او وایي که وفاقي حکومت داسې کم ګام پورته کړو نو د دې ګوند به سخت مزاحمت وکړي. د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمن په دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې وفاق خود آئینی ترمیم په ذریعه فاټا د صوبې برخه وګرځوله خو صوبایي حکومت تر دې دمه داسې کم ګام نه دی پورته کړی چې خپل اغیز دغو قبایلي ضلعو کې مضبوط کړي.
موږ دا ګڼو چې آئینی ترمیم خوشو قانون کې چینج راغی څه اقدامات چې دي سیاسي اقدامات چې دي مرکزي حکومت هغې لپاره یو روډ میپ ورکړی دی خو د صوبایي حکومت چې دې کې کم رول جوړیږي چې کمې ایجنسۍ اوس ضلع شوې چې هغې کې خپل دار اختیار زیات کړي د خلکو لا ریلیف ورکړي د خلکو مسایل حل کولو طرف ته توجه ورکړي هغه اوس پرې د هغې روډ میپ نه راغلی او دې سره موږ دا ګڼو چې د فاټا په خلکو کې مایوسي زیاتېږي لګیا ده.
او غوښتنه یې وکړه زر تر زره د قبایلي ضلعو کې انتظامي مالی سیاسي او قانوني اصلاحات وکړی شي تر څو د دغه ضلعو خلک هم بدلون محسوس کړي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
پاکستان د دې خبر تردید کړی دی یا یې رد کړی دی چې ګینی پاکستان دې ته تیار دی افغانستان سره تجارت د پاره هندوستان ته لار ورکړي. تفصیلی رپورت په عدنان رشید تیار کړی.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمد قریشی هغه خبرونه رد کړي چې افغانستان او هند ترمنځ کاروبار لپاره پاکستان د لار پرانستلو ته تیار شوی. خغلی قریشی دغه خبره د برتانیې یو نشریاتي ادارې سره یو مرکه کې کړي. یاد دی وی چې د هندوستان اخبار اکنامیک ټایمز خپل رپورت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جان باس دخلی لیکلی وو چې سو میاشتې وړاندې پاکستان رضامندي خودلې و چې افغانستان او هند ترمنځ زمکی تجارت لپاره لار پرانستلو پاړه افغان چارواکو سره خبرو اترو ته کینی. یاد دی وی چې پاکستان هندوستان ته دغه اجازه نه ورکوي چې هند د پاکستان په لار افغانستان سره کاروبار وکړي. خغلی جان باس وای د افغانستان سیاسي ثبات کې د پاکستان مفاد دي او په دغه لارو دوه اړخیزه تجارت به منځني او جنوبي اشیا پرمختګ لپاره ګټورې نتیجې ولري. بل اړخ ته افغان چارواکي وای دا وخت د کابل او دهلی ترمنځ د هوایي سفر په لار تجارت 600 میلیونه ډالر ته رسیدلی چې پکې 109 فلایټونو په مدد 2,251 افغاني کاروباري سامان هند ته رسیدلی دی. یاده دی وی چې د هوایی لارو ترڅنګ سکال هندوستان او افغانستان د ایران چابهار د بندر په لار د یو بل سره کاروبار پیل کړی وو او دغه تجارت کې اولنۍ سمندري بیړۍ د جنوري په میاشت کې د چابهار بندر په لار هندوستان نه افغانستان ته رسیدلی وه. خو صدر ټرمپ سکال د مئی په میاشت کې د ایران سره اټمي لوازنامه ختمولو اعلان کړی او په دغه هیواد یې اقتصادي بندیزونه هم واپس پر ځای کړي دي. تیره ورځ د اکنامیک ټایمز باندې خپور شوي رپورټ کې ښاغلی جان باس د خولې لیکلی شوي چې تیره اونۍ د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو هندوستان ته د سفر په مهال د ایران چابهار بندر په لار تجارت په اړه هم خبرې اترې شوي دي.
پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د کابل سفر نه وروسته ویل دي چې داسې کومه پریکړه نه ده کړې چې ګنې پاکستان خپل لارا د هندوستان او افغانستان ترمنځ تجارت لپاره پرانیزي. خو دا خبره امریکایي چارواکو کوله چې په دې خبرو کې داسې شوي دي. حقیقت سره په دې موضوع باسکو را سره سړونکو بیروز خان ملګری شوی دی. بیروز خان، سپسلی مشه.
ډیره مننه خوشاله اوس
دواړو طرفونو ته بلې بلې دعوی شوې دي. پاکستان وی دا خبره مننه کړې او افغانستان او امریکا وی چې دا خبره شوې ده چې د افغانستان تجارت چې دی دا به د هندستان سره پاکستان لار ورکوي. حقیقت څه دی؟
نو زه داسې ده چې د امریکا سفیر په افغانستان کې په کابل کې هغه غیر ذمہ دار کس نشي کېدی. هغه ته به د پاکستانی چارواکو یعنی ښه قوي خبره به هغه دا خبره به په ځای لګولي دا غینه پس په غدا بیان ورکړي. اوس دا چې دا او دا خبره د شاه محمود قریشي چې کوم د پاکستان اوسنی وزیر خارجه ده دا غد سفر په دوران کې د کابل د سفر په دوران کې دا خبره رامنځته شوه. نو یو قسمه یو ښه تاثیر پیدا کو یو امید پیدا کو چې ګنډ دواړو هوادونو اړیکی به یعنی پراتونکي کې سمې شي. خو دغه بیان اوس چې کوم د پاکستان د وزارت خارجه لخوا دغه رد شوی دی نو دا هم سرنکارن په دې باندې حیران دي چې را دا کوم د پاکستانی چارواکي د امریکا سفیر ته ویلي او بیا به اوس د چا په خواه د چا په وینا باندې به د پاکستان وزارت چې دی د خارجه او چارو هغه به د دې تردید کوي. نو دغه بحث روان دی په دې باندې. خو دا سیده چې د هند سره تجارت چې کوم دی په دې دا وینا هم ډیره عجیبه ده. وای چې پاکستان هند ته د افغانستان سره اجازه نه دی ورکړي. البته دا خبره داسې و چې پاکستان د افغانستان د تجارت لپاره د هند سره د خپل لارې ورکولو ته تیار شوی. دغه یو دواړه خبرې عجیبه غوندې معنی مفهوم راوځي. خو خبره چې کومه ده داسې ښکاري د پاکستان چارواکي جوړې دي ته نه دي تیار. هغې په نه دي خوشحاله دغه خبره په دې وخت کې که د شاه محمود قریشي د دورې سره تړل کېده یا څنګه چې عمران خان دا د انتخابونو وروسته بیان ورکړو چې د ګاونډي هیوادونو سره به پرانستي پولې ساتي نو د هغې په لر کې کوم داسې ګامونه چې هغه یو اعتماد بحالوي په ځای کوي غالبا هغې ته نقصان دی.
څنګه تاسو هم اشاره وکړه عمران خان او خپل شاه محمود قریشي او پاکستان وسنی حکومت خدا کړی چې هغه د هندوستان سره او د پاکستان د نورو ګاونډیانو افغانستان سره ایو د دې هدا پورې چې د امریکای سره هم داسې تعلقات غواړي چې ټولو په ګټه تمامېږي. نو د پاکستان موجوده حکومت د باندنو چارو تګلاره اوس هم ازادۍ سره په خپل خوښه نشي جوړولی. د دې مطلب دا دی
ادینه خو ښکاره خبره هم دغه ده چې دا خو یا په کار وه دومره غټه خبره ده چې فورن منسٹر خپله د دې وضاحت هم کړی وی یا پریس کانفرنس پې کړی وی. نو هغه هم نه ده بل دی چې د یو امریکایي چارواکي د خبرې ردول دي. امریکا هم پکې هغه ده یوازې د افغانستان یا د پاکستان خبره نه ده دا امریکا ته هم. خو د دې سره سره چې کومه مهمه ده پاکستان دپاره مهمه ده هغه دا ده چې پاکستان په دغه پوره سیمه کې یوازې شوی دی. د هندوستان سره تجارت نشته. هندوستان د دې مخ کې د پاکستان د پوز د جنرال باجوا په اړه باندې هم دلته پر امریکا کې ډیر قوي اخبارونو کې دا خبره راغله چې د رینوي حکومت د راتګ نه مخکې هندوستان سره د تعلقاتو خو کولو په اول سر کې د تجارت د تجارتي تعلقاتو خو کولو غوښتنه ته کړې وه چې هند وسره نه ومنلې. البته زه دې په یو پوینټ غواړم اوس دا چې افغانستان سره که د پاکستان تعلق دا شان خرابې تعلق تجارت ډېر راپریوتې دی په دې تیر دوه درې کاله کې ډېر راپریوتې دی. که سنټرل ایشیا ته منځنۍ ایشیا ته تلل غواړي واحده لارې په افغانستان ده. که افغانستان له لار نه ورکوي افغانستان ول هم لار نور کی دا د افغانستان ولسمشر مخکله اعلان کړی دا
بارو سبدا سي معلومي کی د امریکای او د پاکستان د باندنو چارو وزارتونو چې دی د تروسه پوری یو بل سفارتي میس چې دی په دې باندې بالونه چې یو بل ته گزارینو دا سي معلومي کی چې هرډلز په ګډیر دی دا دویم ځل شو ځکه چې تاسو یاد دي د دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم هغلی عمران خان صاحب ته چې کله د امریکای د خارجه چارو وزارت لخوا خبرې وشو نو هلته یو شان بیان راغلی او دلته بل شان راغلی او په دې اختلافونه وو. دلته ویل شو چې ترهګرۍ خلاف خبره شوې ده پاکستان ته. پاکستان انکار کړو داسې خبره نه شوې. دا دویم ځل شو چې په لویه کچه باندې د یو بل بیانات چې دي د هغې ته غلط ویل کېږي. عمران خان صاحب څومره اهم دی د هندوستان لپاره د پاکستان لپاره د افغانستان سره چې تجارت په توګه استعمال کړي؟
ګوره د څنګه چې تاسو عمران خان دغه خبرو ذکر وکړو او بیا پاغي کې هم خارجه وزارت د دې وضاحت وکړو، عمران خان دغه سره نیغ په نیغه خبرې شوې دي، هغه په داسې څه ونه ویل چې خلک وګڼي، نو دا داسې ښکاري چې وزیر خارجه دې حکومت ته ورکړی دی، خو دا چې کوم پاکستاني اسټیبلشمنټ ورته وایي وزارت خارجه نه دی ورکړی، نو د دې نه به دا معنی شي چې که پرایم منسټر دی که وزیر خارجه دی که نور داسې حکومتي چارواکي دي چې هغه په خارجه پالیسۍ باندې خبره کوي، خارجه پالیسۍ څه نمایندګي کوي، نو هغه به په راتلونکي کې بیا ډېر هغه به اوسیږي، محتاط به اوسیږي، ځکه د هغوی خبره په سباله باندې په بله ورواړولی شي او هغه چې کوم څه ویل غواړي یا څه کول غواړي یا خلکو ته څه ښکاره کول غواړي هغه هغې کې آزاد نه دي.
ډېره مهرباني باروس خان صاحب ستاسو
مننه.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده، د دیوا په ټلویزیون، د دیوا په فیسبوک، یوټیوب او ویب سټ باندې تاسو ته خبرونه نیغ په نیغه لیدئ شئ. تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو په مختلفو موضوعاتو باندې او خبره به وسو کو په پاکستان کې چې کم افغانان اوسیږي او بیا د هغوی بچی چې په پاکستان کې پیدا شوی یا هغه د بنگلاديش خلک چې په پاکستان کې بچی پیدا شوی دی وسه پوری د هغوی سره د شهریت حق نشته دی. د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان وای چې هغه ټول افغانانو ته او د بنگلاديش خلکو ته چې په پاکستان کې پیدا شوی شهریت پور کوي، پاسپورت او شناختی کارت به جوړول شي. تفصیلی رپورټر شد محمد راکای
په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو کمیټې ویان شرداد وای د پاکستان د وزیر اعظم هغه افغان کډوالو ته چې بچی پاکستان کې زیږیدلی او لوی شوی ورته د پاسپورت او شناختی کارتونو جوړولو بیان هرکلی کوي. شرداد وای اوسنی افغان کډوالو زیاته برخه پاکستان کې زیږیدلی او لوی شوی ده، دلته روزګارونه او تعلیمونه شروع کړي او د پاکستان حکومت د نوي اقدام سره به د دغه کډوالو راتلونکي محفوظ شي او د هیواد بنیادی انساني حقوقو ته به دوی هم لاسرسي ولري.
په مجموع کې خو افغان مهاجرین د پاکستان د لومړي وزیر دغه اعلان هرکلی کوي او دا یو نیک اقدام ګڼي. دا سپیږی چې د افغانانو بچیان اکثر تعلیم کې بوختي، تجارت باندې بوختي، په صحت کې مطلب مشکلاتونه لري او افغانانو تقریبا یو نوع محرومیت احساس کوي. دغه اعلان دی وجه نه به ان شاء الله دوی سره د محرومیت به ختم شي، دوی ته به تعلیمي سهولتونو کې هم فائدہ ورسیږي، په صحي سهولتونو کې هم ورته فائدہ ورسیږي او همدارنګ په د ژوند په ټولو چارو کې، په تجارت کې، په بانکي حسابونو کې، نور مسایلو کې ټولو کې به دوی ته زیاته فائدہ وي.
په پاکستان کې د افغان حکومت د کډوالو نماینده عبدالحمید جلیلی وای پاکستان کې دا وخت 14 لک ټی وار کارت لرونکي او نږدې 10 لک نوی ريجستره شوی افغان کډوال دي او یو شمېر لا هم غیر ريجستره دي. عبدالحمید جلیلی په وینا په دې کې خو شاعتیا پیسه ده هغه کډوال دي کوم چې پاکستان کې زیږیدلی او لوی شوی دي. عبدالحمید جلیلی وای لا هم د عمران خان بیان ته د افغانستان حکومت کوم رسمي خبرګون نه دی خوده. عبدالحمید جلیلی ویل دوی د دغه وینا جایزه اخلي چې آیا دغه اعلان فقط په کراچۍ کې د افغان کډوالو او بنگالیانو د پاره دی او کنه ټول افغان کډوالو ته به دغه کارډونه ورکړل کیږي.
د دې په حکله باندې به د افغانستان حکومت د افغانستان کې د مهاجرینو وزارت همدارنګه وزارت خارجه چې د هغې زمګي سفارت کې د هغې د خپل رسمي سره هغه موقف څرګندوي وروسته موږ خپل ګزارش چې دی هغه مرکز ته لیږلی دی.
په پاکستان کې وخت په وخت افغان کډوالو ته خپل هیواد ته د ستنېدو ویل شوی دی. د روان کال پروري میاشت کې هم د پاکستان پوسټ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا ویلیو وخت راغلی باید افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته په عزت سره ستانه شي. د ترڅنګ پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو د ملاتړ د تور په ځواب کې وایي چې د افغان طالبان په پاکستان کې د کډوالو په کیمپونو کې اوسیږي او عامو کډوالو نه د دوی بیلتون ګران وي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر نن هم احتجاج کوي چې پاکستان په پنجاب صوبه کې جوړ شوی هغه اشتهار نه دی لړکړی شوی. په کم کې چې سوخت د دهشتګردۍ په ضد پیغام ورکول کیږي، د کرکې په ضد پیغام ورکول کیږي، نو هغه وخت فلم کې منظور پښتین او د هغه نور ملګري خودل کیږي. په دې موضوع باندې زه ځینې نور تفصیلات هم در سره شریکوم. په پاکستان کې ځینې پښتانه وایي د منظور پښتون او د هغه د ملګرو فلمونه د کرکې په ضد په یو سرکاري اشتهار کې خودل د پښتنو د رسوا کولو یو شعوري هڅه ده او د ریاستي تګلارې یو نه ودرېدونکې لړۍ ده. د پاکستان د پنجاب حکومت په یو ویډیو اشتهار کې خپل اولس خبردار کړی دی چې کسه مشکوک عمل ووینای یا د چا لکرکې ډکه وینا ووري نو پولیس خبر کړي. سو وخت چې په اشتهار کې د کرکې د وینا پیغام ورکول کیږي نو په ویډیو کې د پښتون تحفظ مومنټ د مشر منظور پښتون او د هغه د ملګرو فلم ښکاره شي چې هغه پکې به جلسې ته وینا کوي. دغه اشتهار په 15 سپتمبر د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په ګډون په شخصي ټلویزیون خپور شوی وو. افراسیاب خټک دانشور او پښتون ملت پال سیاست مدار دی. هغه له خټک وایي دا ریاست پښتانه خپل ناسکه اولاد ګڼي ځکه ورسره د مېرې مور سلوک کوي. دلته هغه وایي دلته زمونږ ریاست داسې دی چې سکه او ناسکه بچی لري، پښتانه د بدقسمتۍ نه ورسره بلوچ هم خپل ناسکه اولاد ګڼي. د پښتنو د نیوکو او ناخوښۍ وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د دغه اشتهار د بیرته اخستلو ژمنه وکړه. خو نن د سپتمبر په 19 د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په یو ټویټ کې ویلي دي دغه اشتهار وسوم روان دی. هغه تپوس کړی دی که د وفاقي وزیر امر نه منل کیږي نو بیا د چا امر ومنل شي. هغه نن په قومي اسمبلی کې د خپل ملګري علي وزیر سره په ګډه یو احتجاج هم وکړو. د وایس اف امریکا ډیوري ډوسر د خبرو په وخت د پښتو ژبې وتلي ادیب او شاعر پروفیسر اباسین یوسفزی وویل د پښتنو سره امتیازي چلند د ډیر پخوا راسې روان دی. هغه وویل موږ د خپل پاکستان جوړېدو را په دې خوا غواړو چې پښتو دې د نصاب ژبه شي خو دا غوښتنه مونه منل کیږي. هغه وویل په نصاب کې د دوی ژبې ته هغه ځای نه ورکړل شوی دی کوم چې ضروري دی. هغه ویل د پنجابۍ او د سندۍ خپل سرکاري چینلونه یعنی ټلویزیون چینل دي خو د پښتنو ژبه نشته دی. هغه ویل د هغلی سبزی په خیال د دې نتیجه دا شوه چې په پاکستان کې پښتانه بچی نه خود خپل سمې ژبې کلتور او تاریخ نه خبر دي او نه خپل اتلان پیجني. هغه ویل پښتانه بچی صلاح الدین ایوبی پیجني، محمد بن قاسم پیجني، هغه خپل مشر خوشحال خان بابا، رحمان بابا، باچا خان او حاجی صاحب تورنگزو او فقیر اپی او میرویس نیکه نه پیجنی. هغلی اباسین سبزی اویل د پاکستان په قومي شناختی کارت کې د پښتون قامیت افغان او تعلیم په خانه کې د پښتو ژبې د ډاکټریټ د ډیګری خانه نشته دی. هغه ویل هغه چې کله شناختی کارت نه وکوو نو هلته ورته ویل شو چې ته قوم افغان نشي لیکلی. هغه ویل په پنجاب کې کوڅوکو غواړي نو د خپل نوم سره د خپل قامیت خانه چوپڑا، چوهان او راجپوت لیکلی شي خو په پاکستان کې پښتنو ته د افغان لیکلو اجازه نشته دی. د هغلی اباسین یوسفزی په خیال د پاکستان د سرکاري ټي وي په یو مشاعره کې په پښتنو پورې بلنډې شوې وې او سرکاري افسرانو ورته آفرین ویلي وو. خو په پاکستان کې ځینې سیاسي مشران، پوهان او خبریالان د دې خبرې سره اختلاف کوي چې د پښتنو رسوا کول د پاکستان سیاسي تګلاره ده. په سرخار اسلام آباد کې د شخصي ټي وي خیبر نیوز خبریال مبارک علي وای پښتانه د منظور پښتون سره بیکچه مینه کوي او د پنجاب حکومت په دغه اشتهار کې د هغه ښکارا کول بیکچه شر انګیزي ده. هو هغه مبارک دا نه مني چې دا به د ریاست تګلاره وي. هغه وای دا خو ماته یو منظم سازش کاری، د ریاست به د دې سره مرسته نه وکړي. هغه وای زه یقین لرم چې د پنجاب په بیوروکراسي کې داسې خلک شته دي. د هغه لیلی په خیال پښتانه چونکې د منظور پښتون سره بیکچه مینه کوي نو ځکه ځینې افسرانو به د پښتنو د راپارولو لپاره داسې کړي وي. خو د ډیبری ډیوسر د خبرو په وخت یو بلی خبریالی او فعال سنا اجاز وویل دا سرکاري اشتهار په وړمبي ځل نه دی جوړ شوی. هغې ویل د دینه مخکې هم داسې سرکاري اشتهارونه جوړ شوي دي چې پښتانه پکې د دهشتګرد په هولیه کې خودل شوي دي. هغې ویل د پاکستان د پوست په اشتهار کې د پښتنو د هولیه خلک چې کله خودل کیږي نو د هغې سره د ترهګر ټکې ویل کیږي. هغې ویل دا لومبې ځل نه دی. د دې په خیال باندې د روان کال د جنوري په میاشت کې د پنجاب د ملتان ښار په یو ریلوې سټېشن کې د ترهګرۍ د مخنیوي په یو تربیتي مشق کې پولیسو د یو وسلوال سره جګړه کړې وه په دغه سرکاري پروژه کې چې کوم تن د وسلوال کردار لوبوله وو د هغه ګیروا لنګي تړلې وو کمیس پرتګي غوستي وو او ټوپک په لاس کې وو. د ناقدینو خیال دی دغه کردار کې د پښتون سړي هولیه جوړ کړی شوی و. افراسیاب خټک کوئی پښتانه په پاکستان کې یوازې رسوا کیږي نه بلکې ترقۍ ته هم نه پرېښودل کیږي. هغه وایي د ترقۍ او پرمختګ پروژې په پنجاب او د رخنګرۍ منصوبې د پښتنو په خاورو جوړیږي. هغه ویل د سی پیک چین پاکستان اقتصادي لار منصوبه چې جوړیدنه هغه په لاهور کې جوړه شوه او د ټولې دنیا نه تر هغه چر راوستل کېدل او تربیه کول کېدل نو هغه د پښتنو سیمې قبایلو سیمو ته ور وټیل وهل شول. هغه لی خټک غواخ وکړو که ریاست د پښتنو د رسوا کولو او شاته ساتلو د تګلارې نه پشا نشو نو بیا به پښتانه د ریاست سره د عمراني معاهده په سر بیا سوچ کوي. د پاکستان د آئین تر مخه په هیواد کې قانون ته د برابرې په سترګه قتل کیږي. کوم قام ته د جبې په بنیاد یا د چا سره د قومیت په بنیاد تفریق نه کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د پاکستان په خوانې وزیر اعظم چې میانواز شریف چې نن سبا په جیل کې دی په پیرول باندې د خپلې کورودانی په مرګ پنځه ورځو ته پاره پرې خودلې شوی وو خو نن هغه واپس د خپلې لور او د زوم سره اډیاله جیل ته لیږل شوی. تفصیلی رپورت په دې موضوع باندې رابعه پیرناورو.
ستری محکمې د کامې اعتصاب یورو له اړخه د ایون فیلډ سزا په ضد اورېدنې او درولو درخواست رد کړی دی. بل پلوته نواز شریف مریم نواز کیپټن سفتر پر پرول د خوشی کېدو وخت ختمېدو وروسته د لاهور څخه پنډۍ اډیاله جیل ته لیږل شوی دی. د بهر ملکی اساسو په مقدمه کې سزاوار ګرځول شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن سفتر له اړخه ایون فیلډ ریفرنس کې اورول شوی سزاګانو د اورولو لپاره اسلام آباد کوټ کې د نائب لاړه دایر کړې سوی درخواست کې عدالتي کاروایی ته ودرولو خواست سوی وو. خو سترې محکمې د نائب دغه درخواست رد کړی او ویلي چې د نائب څخه دغه شان درخواست دایرولو هیله نه درلودم. عدالت پر دغه شان درخواست دایرولو نائب شل زره جرمانه کړی هم دی او سرکاري وکیل ته په سختي سره ویلي چې د انصاف په لار کې دی خنډ نه جوړی شي. سرګند دی وی چې نائب د رواني میاشتې په 15مه نیټه درخواست دایر کړی وو چې اسلام آباد های کورټ نائب ته د نوټیس بغیر د نواز شریف او د نور تورن تنانو لخوا د ارکرسیوی د ایون فیلډ د سزا د معطلې درخواستونه اوریدنه کوي چې له وجې دغه اوریدنه دی ودرول سي. خو د چیف جسټس ساکب نثار په مشرۍ کې د عدالت ری غړیزه بنچ ویلي چې ټول لپاره د انصاف لاري په کار د اخلاص وي. په لړخته نواز شریف مریم نواز او کیپټن سفتر پر پرول د خوشی کېدو وخت ختمېدو سره د لاهور څخه بیرته د پنډۍ اډیاله بندیخانه ته لیږل شوي دي. نواز شریف مریم نواز او کیپټن سفتر د کلسوم نواز د مرګ وروسته د رواني میاشتې په 12مه نیټه په پرول خوشی کړی سوی وو چې د رواني میاشتې تر 12مه نیټې پورې غزول سوی وو. خو دغه موده ختمېدو وروسته ریپورټونه تر مخه د شیبا شریف د اصرار باوجود نواز شریف پر پرول د خوشی کېدو نیټه د غزولو درخواست ورکولو اجازه نه ده ورکړي. او د میرمنې د مرګ وروسته د غمجنې مور په لاهور کې پرېښودو وروسته د خصوصي الوتکې په ذریعه د لاهور څخه اسلام آباد ته رالېږل سوی دي. نواز شریف مریم نواز او کیپټن سفتر ته د ایون فیلډ په ریفرنس کې سزا اورول سوی ده. کلسوم نواز د کینسر د ناروغۍ له وجې په لندن کې د رواني میاشتې په 12مه نیټه په حق رسیدلې وه او د دوی مړی لاهور ته د راوړو وروسته د رواني میاشتې په 14مه نیټه جاتي عمره کې خاورې ته سپارل سوی وو.
پاکستان د کړکې ځپلي صوبې بلوچستان په قلعه سیف الله کې د خلکو احتجاجونه روان دي او د احتجاجونه ځکه کېږي چې په دغه سیمه کې د خبریالانو تر مخه هدفي وجنې چې دي په دې کې اضافه شوې ده. پرون هم په هدفي وجنو کې یو ځای تن وجل شوی دی. د ډیو ریډیو په دغه سیمه کې خبریال حمید سمسور پیو رپورټ تیار کړی دی. حمید سمسور او بخای نعمت الله سرحدي پیو رپورټ تیار کړی دی.
په کلاسی پلا شار کې ادي خلکو او ځای تجارانو د پرونی پیښې سپکې د لوی زور سردار محمد افضل اخترزی وژل سو سخت احتجاج وکړي او نن ټول شار کې کاربندیز چې په دغه محل یو احتجاجي لارون وکړل سو او د حکومت په ضد دغه رنګ شعارونه ورکول. دغه لاروین پاس یو احتجاجي غونډه وسوه چې ورته د مدني ټولنې فعالینو تاجرانو د سازمان غړو او سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو خپلې ویناوي وکړې چې دوی پر حکومت سختې نیوکې وکړې او وویل په دغه هدفې وژنې د سیمې د لوی چارواکو سردار وژل د حکومت ناکامي ده. په دغه مهال ضلع چیرمین دارا جوګیزی او د انجمن تاجران رئیس فیض الله وویل
موږ د کلاس پلا عوام د پار ډېر لوی کمی راغه له دا څو کلو چې د افضل خان نور پر هر ځای باندې دی د اول سپې اول کې به دی هغه لتلی د دشګردانو مقابله بیا کوله د شګردانو مخنیوی بیا کاوی لیکن دی برای شهید شو موږ له ګورمنټ دا مطالبه کوو چې زر تر زره د گرفتاره هغه چې دی مجرمان چې دی دا گرفتار شي.
ګورمنټ او انتظامیه ته د ډي سي صاحب ته موږ دا ټایم لاین ورکړی دی چې موږ ته د 15 ورځې کې زموږ قاتلان ونیول سي او د دوی سره د حساب وسي. کچیرې نه سو نو موږ د 15 ورځو ماباده شټر ډون هم کوو او بازارونه هم بندو تر څو پورې چې زموږ مطالبه حل سوي کې نه وه موږ به خپل احتجاج جاري ساتو.
خود د سیمې څخه ټاکل شوی د ایلتی اسمبلی غړي مولوی نورلا په دغه محل و ډیو رډیو او ټي وي ته وویل چې د دغه پیښې پلټنې روانې کړې دي ډیر ژر به قاتلان ونیسي.
امن او امان قائمول د عوامو حفاظت کول دا د سرکار د حکومت او د حکمران ذمہواري ده. البته موږ به حکمران بیدارو نوازه خو مطالبه کوو چې خپل
خو بل لوري ته د لیویزو د رسالدار د جنازې مراسم تر سره کړل سول چې په کې لوړتوبه چارواکو ګډون درلودی او چارواکو بقاعده و جنازې ته سلامي هم ورکړل. د لیویزو رسالدار محمد افضل اخترزی تیر شپه نامعلومه وسلوالو په بازار کې په ډوزو وویشتي او مړې کی او بیا دوی په تیښته کې بریال دسول چې دغه پیښې پړه لغوه سوي. تحریک طالبان پاکستان پر غاړه واخیستل او په یو برېښنالیک پیغام کې ویلي وو چې دغه چارواکي د دوی د ملګرو په وژلو کې ملوث دی. نعمت الله سرحدی وایس اف امریکا ډیو ریډیو ٹی وی چمن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای دیوا.
پاکستان کې د محرم د میا شروع کې دوه سره سکیورټي انتظامات هم په بیلابیلو خاریو کې علاقو کې خصوصا په د پاکستان په خوانی قبایلی علاقو کې سخت کړي شوې دي. د دې خبريال عدنان بیٹنی د اشوري د پاره چې کم قسمه امنیتی کارونه سکیورټي انتظامات شوې دي په دې حواله سره په دې رپورت کې تفصیل راکړي.
د تندروی په ضد لتیر 1500 کالو را سی روان څنګه او د پوزي عملیاتو با وجود هم د تیر کلونو په پرتله سش کال هم د محرم پر مهال د کومې باندې پیښې مخنیوي لپاره سخت امنیتی ګامونه پورته کړی شوې دي او د محرم نه هم او لسمې ورځې پر مهال به د موبایل سرویس تړل کې دوه سره سیمایز خلک هم په کورونو کې بند ساتل کېږي. د محرم پر مهال د صوبې مرکز پېښور په شمول نه سویلي ضلع ټانګ ډېره اسماعیل خان بنو لکی مروت کوهاټ هنګو او رکزای او قبایلی ضلع کورما انتهایی زیاتې حساسې ګرځ وری شوی دی چرته کې چې په زیات شمیر سره د شیا مسلک خلق مشت دي. د صوبای حکومت لخوا جاری شوی یو خبر تر مخه د کومې باندې پیښې مخنیوي لپاره په یادې ضلعو کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوی دي او د اضافي پولیسو او فرنټیر کانسټبلري ځواک تر څنګ د پوځي سرتیرو مرسته هم تر لاسه ده چې د اشوري په جلوسونو او مجلسونو د سهرن لپاره په ځای کړی شوی دي او امام باړو ته نږدې خنډاړونه او په دیرودونکو لارو اسخن تارونه لګول شوی او د خفیه ادارو تر څنګ د خفیه کیمرو د لارې د ماتمي جلوسونو سره څارنه هم کیږي. حکومت د محرم نهمې او لسمې ورځې پر مهال د عامې چټۍ اعلان کړی، خو ویلي په دیا د ضلعو کې به خلک د اخرنۍ دوو ورځو پر مهال په خپلو کورنو کې بند ساتل کیږي او یوازې هغو خلکو ته به د وتلو اجازه وي چا سره چې انتظامیه کارډونه وي یا په ماتمي جلوسونو کې شامل وي. حکومت د وړاندې نه موټر سایکل په غبرګې سوارلۍ او د اصلي په نمایش بندیز اعلان کړی و، خو ویلي د اشورې په اخرنۍ دوو ورځو پر مهال سړکونه او بازارونه په مکمل تړل شوي وي او په عام تګ راتګ بندیز اعلان کړی. او ورسره د صوبې په لوی وړو هسپتالونو کې ایمرجنسی په ځای کړی او ډاکټرانو او نرسو په شمول ټول سټاف چټیانې هم منسوخ کړي دي. د محرم په نهمې او لسمې ورځې ماتمي جلوسونه ایستل کیږي چې پر زیاتره د وسله والو لخوا بریدونه ترسره کیږي. د یادو ضلعو سترو افسرانو لخوا ویل شوي په هر ضلع کې د پلان سره سم برابر کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ډېره اسماعیل خان پولیسو ستر افسر ډی پی او ظهور بابر افریدي میډیا سره حال تیرولو پر مهال ویلي ماتمي جلوسونو د څارنې لپاره پلان تیار شوی او د اضافي پولیسو ترڅنګ د پوځ مکاني او هوایی مرسته هم ترلاسه ده. ویلي دغه جلوسونه په مقرره لارو تیرېدو پر مهال به د خفیه کیمرو د لارې څارنه هم کیږي. افریدي ویلي د محرم نهمې او لسمې پر مهال د ملک داخله محکمې ته په ضلع کې د موبایل سرویس تړلو خواست هم لیږل شوی دی.
محرم یو حساس نوعیت اکټیویټي وي او دا غیر د پارامون یو کمپریهنسیو سکیورټی پلان خپل جوړ کړی دی. په دې کې د پولیس ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن او د پاک فوج خپل یو مربوط نظام جوړ کړی دی. هغه سره موږ په کوارډینیشن کې یو. د ڈی آئی خان پروا پہاڑپور او کلاچی کې موږ آؤٹر کارڈنز باندې چیک پوسټونه کړی دي، ڈیزائن کړی دي چې هلته به چیک پوسټونه وي او سنیپ چیکنگ پوائنٹس پر وی انٹری ایگزٹ پوائنٹس باندې بزمون ڈپلائمنٹ وی.
د محرم پر مهال دغه امنیتی ګامونه په داسې حال پورته کړی شوی چې حکومتي چرواکي د روان جنگ او پوځي عملیاتو پر مهال د وسلوالو د ملا ماتولو دا ولري، خو بیا هم د شیا مسلک خلک د وسلوالو لخوا له سخت ګواښونو سره مخامخ دي. څېړونکو وایي داسې قسمه اقدامات د حکومت لخوا د امنیت په داوو سخت پوښتنې راپورته کوي چې د دومره ګامونه اخیستو باوجود هم دلته فرقیزې کرکې لا هم د فهم لري. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، دیو رادیو او ٹی وی.
اوستاستو بوزو دا پاکستان پخوانی علاقه فاټه تجوز د پښتونخوا سوبې برخه ده. په دې کې دا برخه چې دا د حکومت د قانون پاس کړی دی او د دې قانون تر مخې دا په خیبر پښتونخوا کې یو ځای کړی شوی ده. خو په دې کې حکومت چې کوم اعلانونه کړي وو، د کوم اعلانونو ژمنې کړي وي چې دا به هلته به دا ریفارم چې دي، اصلاحات چې دي، دا عملي کول کیږي. هغه قوانین کوم چې په نور پاکستان کې حل تبرسي او ترقی او د پرمختګ کارونه بکیږي، په دې باندې ځینې نړیوال ادارې وسوم فکرمند دي. پاکستان کې په هم بشري حقوقو ادارو او سیاستمدارانو د فکرمندۍ اظهار کړی دی. صادق قاسم شاپ یو رپورټ تر کړی.
په پېښور یونیورسيټي کې د سنټر فار فاټا سټډیز د یو تحقیق تر مخه د اصلاحات په لار کې اوس هم ډیر چیلنج شته، خو تر ټولو نه مهمه خبره دا ده چې فاټا ته څومره فنډز اعلان شوي او د کامی فاینانس کمیشن ایوارډ د لاندې د 3% حساب سره د فاټا کومه برخه جوړیږي دا فاټا باندې ولګولې شي، هله به هغلته اصلاحات اثر او بدلون وښکاري. د دغه مرکز ډایریکټر پروفیسر حسین شهید سهروردی چې دغه تحقیق له د رپورت شکل ورکړي په دې اړه صدا وویل.
ټولونه ول چې دا د څومره پیسې مونږ د سره پرامیس کړی دی هغه ولګولې شي، خاص طور چې څومره مونږ دینه 3% چې ان اف سی اوارډ وینا کړی دا فورن ملاو شي او تا ولګولې شي. یو خبره دا ده. دویم ډیر امپورټنټلی خلکو ته دا احساس پکار دی چې یو تبدیلی راغلی ده. هغه تبدیلی به څنګه هغه ته ښکاري؟ بنیادی حقوق د خلکو ته ملاو شي، هغه د پاره پولیس موجودګي او کورس ریسټوریشن دا ډیر اهمیت لري. اگر دا درې سیزونه وشي دا فورن خلکو ته احساس کې دی شي او مونږ دا چې کوم ریفارمز دي د دې یو پریکټیکلی چې کوم امپلیمنټیشن دی خپل سترګو نه کتې شو.
قبایلی علاقې چې اوس ورته قبایلی ضلعو شکل ورکړې شوی اوس هم د عملی اصلاحات په انتظار دي. هغه وایي صرف د دې علاقو خیبر پښتونخوا سره زم کېدل کافي نه دي، دغلته اوس هم د پولیس، عدالت، د انتظامی او د دغلته د خلکو بنیادی حقونو یقیني کولو لپاره عملی ګامونه پکار دي. خو هغه وایي د تحقیق نه دوی ته معلومه شوه چې تر ټولو نه زیات غټ چیلنج قبایلی علاقو کې د ځمکو د تقسیم او د ملکیت نظام کې اصلاحات راوستل دي. دغه رپورت کې دا هم ویل شوي چې قبایلی علاقو کې د فوزي عملیات او جنگ نه پس د امن قیام لپاره ګاونډي هیواد سره تعلق ښه کول هم ښه دي او د دې رپورت کې ذکر شوی. د دغه رپورت کتنې لپاره په غونډه کې شریک یو څېړنکار ډاکټر اشرف علي تر مخه تر اوسه پورې د فاټا په حقله صرف خبرې او لیک شوی، اصلاحات عملی کولو عمل سست پاتې شوی، خو وايي دا نوې حکومت د دې عملی کولو کې سنجیده ښکاري او ټاسک فورس یې هم جوړ کړی. کوم داسې اصلاحات دي چې که هغه فوري عملی شي نو د فاټا خلکو ته به نیخ په نیغه اثر وښکاري او فائده ورسي؟ په دې اړه اشرف علي صدا وویل.
د مثال په تور لوکل ګورمنټ چې دی، زما خیال دا دی چې بنیادی اهمیت ده چې د لوکل ګورمنټ نظام چې دی زر تر زره خلکو ته ورکړي شي، دغه سي په صوبایي اسمبلی کې هغه زر تر زره نمائندګي ورکړي شي. د دې یو غټه ګټه دا ده چې خلکو ته اټلیست د دې خبرې احساس وشي چې زه د دې نظام یو حصہ یم، هغه ته د اونرشپ یو احساس وشي چې دا نظام زما د پاره دی او زه د دې نظام یم. نو لہذا دغه شیز چې دی دا زر تر زره کول پکار دي. دا غي نه علاوه په انفراستراکچر ډیولپمنٹ چې دی هغه ډیر ضروری دی.
د حسین شهید سوروردی تر مخه دوی د دغه تحقیق په بنیاد جوړ شوی رپورت متعلقه حکومتي ادارو سره شریک کړي چې هغه په دې لړ کې عملی ګامونه واخلي. خو د څېړنکارانو تر مخه د قبایلي علاقو په حق لا تر اوسه صرف رپورټونه او کاغذي کاروایي شوي او تر اوسه څه عملی ګامونه یا اصلاحات نه دي غستلي شوي چې د فاټا خلکو ژوند کې څه بدلون وښکاري او هغوی هم ځان د دې ملک برخه وګڼي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور. اوس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې مختار خلیل به تاسو دینه خبرې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نوی مشر او نورو چارواکو خپل تازه بیانونو کې د چین په سینکیانګ سیمه کې د یو لوی شمیر مسلمانانو د نظربندۍ په کیمپونو کې پر غونډولو سخت فکرمندي ښکاره کړې ده. په دې حق لنند برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې په خفیه کیمپونو کې د مسلمانانو د نظربند ساتلو په موضوع د اخبار یو تفصیلي اداریه چاپ شوې ده. د اداریې سرخط ته په سینکیانګ کې د چین خفیه کیمپونه اخر دنیا ته راښکاره شول. د ادارې په شروع کې د کلیشوی دی چې اوس ورسته ورځ دا ثبوتونه راښکاره کیږي چې د چین حکومت د ملک په قطبی غربي سیمه سینکیانګ کې په لکونو مسلمانان لکه د زناورو د نظربندۍ په کیمپونو کې بند ساتلي دي او دوی دغلته په دې مجبورولی شي چې په خپلو لاسونو په خپلو ځانونو د ملامتې او تنقیدونو تحریرونه ولیکي، په زور پې د چین ملي سندرې ویلې کیږي او هر ورځ یې د کمیونیسټ پارټۍ د صفتونو د نارو په وهلو مجبورولی شي. دغو کیمپونو کې د خپل وخت تیرولو نه پس د رابطو کسانو وینا ده چې دغو کیمپونو ته راوستې شوي نوي کسان معلومیږي داسې چې په خپلو مذهبي رسوماتو د عمل کولو دپاره د چین نه بهر تللي وو یا صرف په دې وجه هم نیولې شوي دي چې په چینی ژبه کې خبرې نشي کولی. ډېر خو پکې د نامعلومه مودې راسې پراته دي. ډېرو په خپلو ځانونو د تشدد او د والو ټکولو فریادونه هم کړي دي. په نیولې شوو او کیمپونو کې ساتلی شوو کسانو کې زیاتره یوغور مسلمانان دي. یوغور د سینکیانګ د 23 میلیونو آبادۍ د ټولو نه زیات، یعنی د کل آبادۍ د نیمو نه زیات دي. باقي کازک او د نور نسل مسلمانان دي. د ځینو سرکاري وسیلو په بنیاد تیار کړی شوی یو رپورت کې وایي چې د مسلمانانو د ځینو علاقو نه گرفتاری او کیمپونو کې ساتنه د دوی د آبادۍ په تناسب باندې کولی شي. د بشري حقوقو هیومن رائټس واچ نومي تنظیم په روانه هفته کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې سینکیانګ کې د نظر بندۍ دا کیمپونه د کال 1968 د کلتور د انقلاب نه راپدې خو د بشري حقوقو د ټولو نه زیاته خلاف ورزي ده. د هیومن رائټس واچ تنظیم د چین د بشري حقوقو د مرستیالانو په حواله لیکلي دي چې په ټول چین کې تیر کال د گرفتار کړی شوو خلکو 15 برخه گرفتاری د یوغور مسلمانانو نه شوې دي. دی ګارډین اخبار لیکي چې د یوغور مسلمانانو دا غم لړلې او سپیری ورځې د دوی د خوشی کېدو نه پس هم نه ختمیږي. دوی هر وخت په ذهني پریشانو کې پراته وي او دا غم ورسره مل وي چې ډیر زر به بیا نیولې کیږي. سینکیانګ نه نن سبا یو پولیس سټیټ یا صوبه جوړه شوې ده. چین همیشه سینکیانګ په خپله سخت پنجه کې ساتلی دی. دلته اوسیدونکو مسلمانانو باندې سخت مذهبي او کلتوري بندیزونه لګیدلي دي. په کال 2014 کې د سینکیانګ په مختلفو سیمو کې د خودکش حملو او په چاقوانو او چړو د خلکو د والو واقعاتو شول چې 12 کسان پکې وژلې شوي وو. خو چین د 1 میلیون خلکو په نظربند کیمپونو کې د ساتلو نه انکار کوي او وایي چې خلک په خپلو مذهبي رسوماتو عمل کولو کې آزاد دي. البته چینی حکومت دا خبره منلی ده چې ځینې یوغور مسلمانان د ترهګرۍ په تورونو کې نیولې شوي دي او د دوی د ذهنونو بدلولو لپاره دوی د سر دوباره تعلیم ورکولو په مرکزونو کې ساتلې شوي دي. دی ګارډین خپل اداریه په دې ختمه کړې ده چې امریکې د یوغور او د نورو مسلمانانو په کیمپونو کې په بند ساتلو سخته فکرمندي ښکاره کړې ده او د چین په ځینو چارواکو او کمپنو د بندیزونو په لګولو غور کوي. د بشری حقوقو په باب له ملګرو ملتونو نوې زنانه مشرې میشل بیشلټ خپل لومړی تقریر کې چین ته پکلکه سره ویلي دي چې د نظربند کیمپونو د پریشان خبرونو تر مخه دي. دغو کیمپونو ته د بې پري خلکو د ورتلو او د دې کیمپونو د سارنې کولو اجازه ورکړې شي، خو چین د بشری حقوقو مشرې ته جواب کې ویلي دي چې د چین د خود اختیارۍ احترام دي کوي او په امریکا باندې چین نه د سوځېدو الزام لګولې دی.
تھری ڈی مطلب تھری ڈائمینشن یا در اڑخیزا فلم بتا سو کتلی وی چشمے اور تلگ الکی گی زنی خل کو آؤ تھا صبح فلم کتلی وی اس کو ٹیکنالوجی کی فور ڈی ہم راضی زکا چیزا کہ تھری ڈائمینشن لو پکی ابل افیکٹ یا ابل شے ہمر شامل کر شیو یعنی ہوا یا ابو یا دا سے کنا خو اس پسوات کی ہم دا تھری ڈی چکم پینٹنگ دا یا انزور کشی دا انزور گری دا ادی خلق پدی کی دلچسپی لے والتا دا انزور گری یو مقابلہ شوی دا تھری ڈی انزور گری سنگ کی گی فیاض ظفر پہ رپورٹ تیار کرے دے.
دا کمپیوټر او د چپای د بیلابلو مشینانو دراتګ لکبل د لاس پینټینګ یا پلاس د بیلابلو عکسونو جوړولو هنر کم شوی دی او په ختمه دو دی، خو پلاس د رنگونو پینټینګ ژوندې ساتلو د پاره د سوات او خیبر پختونخوا سه هنرمندانو په سوات کې د لاس د پینټینګ یا پلاس د عکسونو جوړولو نندارتون وکړو. د خیبر پختونخوا هنرمندانو د سوات سرخار منګوري کې په دیوالونو باندې پرنګونو 3D عکسونه جوړ کړل. په دیوالونو پلاس د عکسونو جوړون کې وای چې هغه 3D عکسونه جوړی کوم چې د نزدې نه یو شان او د لرې نه بل شان ښکاری او 3D پینټینګ دلته دوی اوس شروع کړی دی. دا دغه نندارتون جوړون کې هنرمند ظفر علي وای چې زمون کوشش دی چې د هر پېښې خلک دې دا هنر زده کړي.
مخکې دور او په سلیما کې بار ټیسټ روغې دو یا په دکان کې بار ټیسټ روغې دو وسدا زګونه نشته او زمنګ علاقه دا ٹیلنٹ نہ ڈکا دا ٹول دنیا ہی منی زمن کوشش دا دے چھ منگ دا دے ایکٹیویٹی سرا دا عام معاشرے خلق چھ کم ڈاکٹر روغی یا شوقی اگر آرٹسٹ ہم روکشی انجینئر روغی او اگر شوقی اگر دیوم شن بیا پنور دنیا کی دے خلق دا آرٹ شو بس زیاد تر وس پارٹ ٹائم آرٹسٹانو اگست دا زمن کوشش دا دے چھ زمن سرا پدی اگر کہ چھ دوی رشی دا دوی سر بے ایجوکیشنی دا دوی سکل با مضبوطی.
دغه نندارتون له د سکول ماشومان او عام ګڼ شمیر خلک راغلی وو او دغه نندارتون کې جوړ شوی عکسونه په غور وکتل او ډیر زیات خوښ کړل. نندارتون کې ناستو هنرمندانو د سکول ماشومانو ته د پینټینګ چل هم وښودو. د دغه نمایش ارګنایزر وقار احمد مانیزی وای چې د نندارتون مقصد آرټ لا وده ورکول دي.
انیشلی چې کم سٹارټ وو ټو پروموټ د آرټ چې کم زم آرټستانو هغه مونږ پروموټ کو دې کې مونږه مختلف طبقو ته انویټیشنز ورکړو چې هغه کې ګورنمنٹ افیشل زمو سکول زمو سیول سوسایټي هم وو هغه کې زیات تر سکول چلډرنز او کم سوشل سوسایټي چې کم زمونږ د سوات منګورې هغه یې راغله او ډیر زیات انټرسټ په کې شو کو.
پلاس د رنگونو دغه پینټینګ کون کې هنرمندان وای چې د کمپیوټر او چپای مشینانو د راتک سره د هنر ختمېدو اړخ ته روانو، خو دوی به دا هنر ژوندی ساتي او خلکو کې به شعور راولي چې هغوی چې د نورو پیشو یا هنرونو سره دا هنر هم زده کړي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سوات.
مایک وسه پوری بند وکنه زکه غلی ناست ما
مایکونه خو چې دا ته غلی بند کړي مزه به له خبرې
لکه چې په خپل مرای د لزوک چپکی
پټه ولګي آزادۍ چې کم مخالفت دې کې مایک بندول ټول هم
کنه نو ګرانو کتن کو ورېدون کو د ډیوا ټلویزیون دغه خبرې خبرونه هم په دې زی باندې سر تر رسی کې خچرتې زې ما د نیمو شپو سندري باورې زم همکار سردار علي ټکر سره او د هغه نه هم او تاسو هم خپل کلامونه ویلې شي ز سمینا احسن
ز رحمان بدره د خپل پروډوسر عدنان رشید انجینیر زراب او سانتوس سره
اجازه ته ورته سنا الله پامان.